په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د کاب یهود میاشتې 23 د مارچ 14. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه پیل سو چې د ورکو عزیزانو پروګرام یې یوه برخه جوړوي. پیل له خبرونو کوو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه تر اوسه له طالبانو سره خبرې روانې دي. مولود چاوشغلو دغه څرګندونې پرون یوه ورځ وروسته تر هغې چې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل وکړې. دواړو چارواکو د ترکیې په جنوب کې د انتالیا ډیپلوماتیک فورم په څنډه کې سره وکتل. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترکیه له قطر سره په ګډه د کابل او د ځینو نورو ولایتونو د هوایي ډګرونو د بیرته فعالولو او تنظیم په اړه چمتووالی ښوولی، خو ټینګار یې کړی چې امنیتي غوښتنې باید ومنل سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري UNHCR وایي د افغانستان 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د UNHCR څانګې پرون په یوه ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې له یوه شدید بحران سره مخامخ دی. د ادارې په خپله ټویټر پاڼې کې یو راپور هم بیا ټویټ کړی چې پکې ویل سوي د سختې بېوزلۍ له کبله ځینې کسان مجبوره سوي چې د $1500 په مقابل کې خپل پښتورګي یا بډوډي وپلوري. د تیر کال په اګست کې د طالبانو لاسته د کابل له لویدو راهیسې نړیوالو مرستندویو ټولنو د افغانستان اقتصادي وضعیت ډیر خراب بللی. د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې چې ځان د ملي مقاومت جبهه بولي د واکسیناتورانو په وژلو کې خپل دخالت رد کړ. تر دې مخکې د کندوز د امنیې قمندانۍ ویان عبیدالله عبیدي د فرانسې خبري اجنس ته ویلي و چې د مقاومت جبهې دوه غړي د اوو واکسیناتورانو د وژلو په تور نیولي او ادعا یې وکړه چې دوی پر خپل جرم اعتراف کړی. خو علي نظري چې ځان د دغې جبهې ویان بولي د فرانسې خبري اجنس ته په څرګندونو کې دغه تورونه د طالبانو اوازې بللي او پر واکسیناتورانو برید یې غندلی دی. و واکسیناتوران د کاب میاشتې پر 15 داسې مهال په کندوز کې ووژل سول چې په همدې ورځ یو بل واکسیناتور په تخار کې په یو برید کې ووژل سو. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ګزند یا پولیو ناروغي نه ده ورکه سوې. د ایران سپای پاسداران انقلاب د عراق پر شمالي شهر اربیل د راکټي برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. د عراق د کوردستان د کورواکي سیمې پر اربیل شهر پرون څو توغندي ولګېدل. په دغو بریدونو کې د امریکا د قونسلګرۍ نوې ودانۍ او څنګلوري د اوسېدو سیمې په نښه سوې. د برید کې د یوه کس د ټپي کېدو خبر ورکول سوی. د ایران دولتي رسنیو ویلي چې د سپای پاسداران انقلاب په یوه خبر پاڼې کې د دغو بریدونو چې په خبره یې په اربیل کې د اسرائیل پر ستراتیژیک مرکز وسول مسؤلیت اخیستی. د عراق د ملي امنیت شورا اعلان وکړ چې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې یې له ایران څخه په دې اړه د سپیناوي غوښتنه کړې ده. امریکا دغه برید غندلی دی. د ایران دولتي رسنیو پرون یک شنبه راپور ورکړ چې ایران له خپل رقیب سعودي عربستان سره د اوږدې مودې کړکیچ کمولو پر سر خبرې په یو اړخیز ډول وځنډولې. دا مستقیمې خبرې تیر کال پیل سوې وې. رسنیو د تهران د دې پریکړې د دلیل په اړه نور توضیحات نه دي ورکړي، خو دا پریکړه وروسته تر دې کېږي چې سعودي عربستان تیره شنبه د 1 اتیا کسانو د اعدامېدو خبر ورکړ. دا په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو لوی ډله ییز اعدامونه ګڼل کیږي. فعالانو ویلي په اعدام سوو کې 140 تنه د قطیف سیمې شیعهګان وو. دا د سنیانو په رهبرۍ د سعودي عربستان د حکومت او اقلیت شیعهګانو ترمنځ په تاریخي لحاظ د اختلاف عمده ساحه ګڼل کیږي. په اروپا او د اوکراین د خرسون، راپوریجیا او ملیتوپول په ګډون د دې هیواد په مختلفو ښارونو کې پرون په زرګونو کسانو پر اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې اعتراضیه لاریونونه وکړل. لاریونوالو د اوکراین بیرغونه له ځانونو سره لیږدول او د روسیې ضد شعارونه یې ورکول. په عین حال کې د کرملین سخت منتقد الکسی ناوالنی د روسیې له خلکو وغوښتل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې واټونو ته راووځي. په روسیه کې په زرګونو کسانو د پولیسو د پراخ حضور او د امنیتي چارواکو لخوا د نیول کېدو له ګواښونو سره سره د جګړې ضد شعارونه ورکول. د راپورونو پر اساس په روسیه کې د دغې جګړې ضد 15,000 مظاهره کوونکي تر اوسه نیول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل اوکراینی سیال دمیترو کولیبا سره پرون په ټلیفوني تماس کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د مخنیوي پر ډیپلوماتیکو هڅو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرملین د ظالمانه تجاوز په وړاندې له اوکراین سره د امریکا پر پایدار پیوستون ټینګار وکړ. د اتو بجو په خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل هم اوریدلای شئ. د خړو نړیوال پروګرام د پنسن پټیر ولایتونو کې په سختي خور ځواکې د ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکوي.
یونیسف اټکل کړی و چې روان 2022 میلادي کال به په افغانستان کې تر 50 کلونو لاندې نیمایي ماشومان د خړو د بحران او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله په سختي خور ځواکې اخته شي.
د یو متخصص ډاکټر به دا واوري چې خورځواکي څه ته وایي.
غذا د ډېر اخیستلو او غذا د کم اخیستلو په نتیجه کې منځته راځي.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د انتالیا ډیپلوماتیک فورم ته د طالبانو د استازو بلل دا معنا نه لري چې انقره طالبان په رسمیت پیژني. پر تورخم راګیر پاتې سوي افغانان وایي چې لاس نودو سره سره افغانستان ته د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. په خوست کې د واده په یو محفل کې د موسیقي پر ځای مشاعره سوې ده. د پولند کلی ته نږدې د اوکراین پر یوه پوځي مرکز د روسیې د هوایي برید په تړاو ګڼو هیوادونو عکس العمل ښوولی دی. د ورکو عزیزانو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو ته غوږ یست. د دې خپرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د خړو نړیوال پروګرام یا WFP د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې په سختي خور ځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکوي. دغه نړیوال پروګرام ویلي چې په 28 ولایتونو کې په سختي خور ځواکۍ د اخته سویو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. نور تفصیل یې په دې راپور کې.
د خړو نړیوال پروګرام WFP وایي په اوس وخت کې په افغانستان کې له 3.5 میلیون زیات ماشومان د تغذیې په برخه کې درملنې ته اړتیا لري. دغه ادارې پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې په افغانستان کې پر سخت خوارځواکۍ د اخته شوو ماشومانو د شمیر زیاتېدا ته اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل چې دغه ناروغي اوس د 24 ولایتونو له ډلې په 28 کې ډېره پراخه شوې ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف اټکل کړی و چې روان 2022 میلادي کال به په افغانستان کې تر 50 کلونو لاندې نیمایي ماشومان د خوړو د بحران او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله په سختي خور ځواکۍ اخته شي. دا چې په خپله کورنۍ په څه ډول کولی شي ماشومان له خور ځواکۍ وژغوري، د تغذیوي درملنې متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري د څو مواردو یادونه کوي.
مایندې باید دې ته تشویق شي چې خپلو ماشومانو ته تر 2 کلنۍ پورې خپلې شیدې ورکړي، تر 6 میاشتې پورې خالص خپلې شیدې ورکړي، او د 6 میاشتې څخه وروسته باید هغه متمیمه خواړه چې د موږ په ټولنه کې پیدا کېږي ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ هغه هم شروع شي.
د خړو نړیوال پروګرام دغه راز په یوه نوي ټویټ کې هیله څرګنده کړې چې ډېر هغه ماشومان به چې په افغانستان کې په خور ځواکۍ اخته شوي د نړیوالو له هغو مرستو برخمن شي چې دې ادارې د ژوند ژغورنې تغذیوي درملنه بللې ده. د تیر کال په اګست کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان له اقتصادي بحران سره مخامخ شوی او نړیوالو مرستندویو ټولنو د دې هېواد د وګړو د وضعیت په تېره بیا د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د ماشومانو د ساتنې وجهي صندوق یونیسف تیرونه یو ځل بیا په افغانستان کې له 50 کلونو لاندې د ماشومانو د خور ځواکۍ د زیاتېدا خبر ورکړ او ویې ویل چې د دوی د موندنو له مخې په روان میلادي کال کې به په دې هېواد کې له هرو 2 ماشومانو یوې له خور ځواکۍ څخه کړېږي. دغه ادارې اعلان کړی چې هڅه کوي د روان کال تر پایه په خور ځواکۍ اخته له 1 میلیون زیات ماشومان معالجه کړي.
ومردل چې د خړو نړیوال پروګرام یا WFP د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې په سختي خور ځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکوي. دغه نړیوال پروګرام ویلي چې په 28 ولایتونو کې په سختي خور ځواکۍ د اخته سویو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. نوریاس نوری د تغذیوي درملنې له متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې خور ځواکۍ څه ته وایي.
خوارزواکی یو ناروغی ده چې موږ ته د ناروغی او مجموعه هم ویلی شو چې د غذا د افراط، یعنی د غذا د ډیر اخیستلو او غذا د کم اخیستلو په نتیجه کې منځته راځي. یعنی د انرژي مصرف او د غذا اخیستلو ترمنځ یو تعادل موجود ده. که چیرته یو سړی غذا کم واخلي او د انرژي مصرف یعنی فزیکی فعالیت ډیر دا په سوی تغذیه یا خوارزواکی باندې اخته کیږي. برعکس که چیرته د یو فرد فزیکی فعالیت کم ده، د انرژي مصرف کم ده، په مقابل کې غذا زیات واخلي، دا هم زید اضافه وزنی یا چاغی خواته چې دا خپل هم یو نه ودی سوی تغذیه خورزو کیده.
د خړو نړیوال پروګرام د افغانستان په اکثر ولایتونو کې پر سخت خورزو کیده اخته شو ماشومانو د شمیر د زیاتېدا خبر ورکوي. علت څه دی چې په ماشومانو کې سخت خورزو کی په زیاتېدو ده؟
سوی تغذی پا مجموع که یاد خوارزواکه تری دول اسباب لری چی یا آنی یا فوری اسباب دی یا منزنی یا بین البینی اسباب دی یا بل اساسی اسباب دی چی پا فوری یا آنی اسبابو که دو سبب دیر مهم دی چی یا امراض دی لکه دی اسحالات و تنفسی سیستم شری او نور امراض ساری امراض دی کچیر تا ماشون پا دی مرزونو مبتلا شی نو دا فوراً دی خوارزواکی اخته کی یا بل هم دی غذایی مواد یا دی مغزی مواد فقدان یا کمخت دا چی دا دو لاملون های چی دی دا دیر فوری لاملونو کی رازی چی پا اغلب گمان سر چی پا افغانستان که دی ورستوی تغییرات نورستا دا دو لاملون دی باعث شوی چی سوی تغذی واقعات زیاد چی بل بین البینانی یا منزانه اسباب دی چی پا حقی که دی غذایی مسئولیت نشتون دا او روغتیایی یا صحی مراکزو تا عدم لاسرسای ده او اساسی اسبابو که چی دی وچکالی ده سیاسی تحولات دی جنگونه دی چی ده اساسی لاملونه دی دی خوارزواکی
ده خوارزواکی ده مخنیوی لپاره پر حکومتی دارو او دغراز نړیوالو مرستندو ټولونو سربیره په خپل کورنۍ څه کولای شي
د سوی تغذی په مخنیوي کې یا د خوارزواکۍ په مخنیوي کې کورنۍ ډېر ستره ونډه کولی شي چې ولوبوي هغه په دې معنا میندې باید دې ته تشویق شي یعنې میندې باید په کورنۍ کې حمایت شي چې خپلو ماشومانو ته تر دوه کلنۍ پورې خپلې شیدې ورکړي تر شپږ میاشتې پورې خالص خپلې شیدې ورکړي او د شپږ میاشتې څخه وروسته باید هغه متمیمه خواړه چې د موږ په ټولنه کې پیدا کېږي ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ هغه هم شروع شي بل لاره چې د ولادت ترمنځ باید دغه معاینه وقفه مراعات شي چې دا په ټولنه کې یعنې د خلکو د آګاهۍ سطحه باید لوړه شي چې تر څو فامیلي پلاننګ چې ده هغه باید مراعات کړي بل مهمه خبر داره چې په ټولنه کې غلط رواجونه رسم و رواجونه چې دي هغه ته باید پای ټکی کېښودل شي فرض مثال ځینې کورنۍ دي چې په اطرافو کې هګۍ ماشومانو ته نه ورکوي بل چې دا ماشوم ګونګکی دی هغې په مقابل کې هګۍ خرڅوي هغه غذایي مواد ورته اخلي چې هېڅ غذایي ارزښت یې ډېر ټیټ وي لکه پاپړ او بعضې نور شیان چې هغه خپله د خوارزواکۍ یو عمده سبب کېدلی شي همدارنګه موږ په ګران هېواد افغانستان کې چې کوم خواړه پیدا کېږي د دې د استفادې طریقه طرز ته باید تغییر ورکړي شي اکثره کورنۍ د رکړې غذاګانې خوري چې دا خوارزواکۍ په رامنځته کېدو کې عمده رول لوبولی شي که چېرته د خلکو د آګاهۍ سطحه لوړه شي په ټولنه کې نو تر یو حده پورې کولی شي چې د خوارزواکۍ مخنیوی وکړي
د تغذیوي درملنې متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري و چې په خوارزواکۍ د خپل ماشومانو په بابت څرګندونې کولې
مننه چې ازادي رادیو اوري
د تورخم هاغړي ځینی بند پاتې افغانان لا هم شکایت لري چې د کډوالۍ کارتونو او تذکرو له درلودلو سره سره افغانستان ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي
خان محمد یو له هغه افغانانو دی چې د تورخم هاغړې لخپلې وړې ناروغې ماشومې سره بند پاتې دی او افغانستان ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي خان محمد وایي ورته ویل سوي له ویزو او پاسپورتونو پرته د اوښتو اجازه نه لري نوموړي د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال ته ویلي
دی خو نه مخکې به په کارډ تذکیره باندې تلو اوس مطلب تذکیره او کارډ نه مني نن په کار دا چې ټول عمر ته یو ورځ دا خو د یو ورځ مشکل نه دی داسې کسان به چې داغه ضرورت دلته بیمار راوستي
عباس یو بل افغان دی چې وای کاروبار یې په تورخم کې له دروازې ها خوا دی د خبره مخکې به د پاسپورت او ویزې پرته یوازې په تذکیرې کولای سول ها غواړي واوړي او کاروبار وکړي خو اوس ورته اجازه نه کیږي عباس ازادي راډیو ته وویل افغان سوداګر او پېښور کې د افغان کډوالو د قومونو د شورا مشر عصمت الله توخی هم ازادي راډیو ته وویل مسافر ناروغان لري هم له دې ستونزو سره مخ او په خبره یې په دواړو لارو نه په چمن او نه هم په تورخم ورته خپل هیواد ته د ستنېدو اجازه ورکول کیږي ښاغلی توخی هدا کوي چې افغانان د پاکستاني پولیسو له لوري ځورول کیږي او نور له دې دوامدارو ستونزو ستړي سوي دي
دا موږ ټولې نړیوالې مانګې غږ کوو چې دغه د افغانانو ستونزه باید حل شي، لدیر سخت ستونزو سره مخامخ دي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت او ویاندویانو نظر هم واخلو، خصوصا پښتون ته ځواب را نه کړ. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په خپل ټویټر باندې لیکلی، دوی د دې ستونزو د حل لپاره له پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. دغه سفارت په 12مه نیټه په خپل ټویټر باندې لیکلی، هغه مسافر چې د درخم او چمن په سرحدي دروازو کې بند پاتې دي، باید په دریو ورځو کې خپل هیواد ته ستانه شي. ګینې بیا په تذکرو او د کډوالۍ په کارتونو دا وختو اجازه ورته نسته. خو د ازادي راډیو مشال څنګه ته د خیبر پښتونخوا ځایي پاکستانی چارواکو ویلي چې دا کار یې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار یوسف مئید په لارښوونه د امنیت د ټینګښت لپاره کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه پاکستان ته هر ورځ سلګونه افغانان د بیلابیلو لاملونو له امله په ځانګړې توګه د دوا او درملنې لپاره تګ راتګ کوي. مخکې د چمن له لارې چا سره چې د کندهار تذکره وه اجازه ورکول کېده چې بې ویزې او بې پاسپورټونو پاکستان ته سفر وکړي، چې دا مسافر بیا څه په هماغه لارې او څه هم په تورخم بیرته افغانستان ته ستنېدل.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وی د انتالیا ډیپلوماتیک فورم ته د طالبانو استازي د دې لپاره وربللی و چې د موقت حکومت ژغې ووریدل سي، او هغه دا معنی نه لري چې انقره طالبان په رسمیت پیژني. په عین حال کې د طالبانو د حکومت ویان په دې فورم کې د طالبانو د پلاوي ګډون د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا د هڅو یو برخه بولي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وی د انتالیا ډیپلوماتیک فورم ته د طالبانو د حکومت پلاوی بلنه دا معنا نه لري چې انقره د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. مولود چاوشوغلو دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د ترکیې په انتالیا کې د ډیپلوماتیک فورم په نوم غونډو کې چې پرون یکشنبې وروستۍ ورځ وه ګډون وکړ. مولود چاوشوغلو په یو خبری کانفرانس کې دغه فورم ته د طالب چارواکو د اوربللو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا په دې معنی نه ده چې انقره طالبان په رسمیت پیژني، خو زیاته کړه چې په افغانستان کې د موقت حکومت غږ باید واورېدل شي. سبا پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو و میاشتې پوره کېږي، خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت چارواکي د ترکیې د غونډې په څیر په هره نړیواله غونډه کې ګډون ته له دې پلوه ډېر هیله مند دي چې اړیکې به یې له نړیوالې ټولنې سره پراخي او بالاخره به یې حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد پرون په څرګندونو کې د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د طالبانو د پلاوي ګډون یو لاسته راوړنه وبلله ویل.
په انتالیا کې چې غونډه وشوه ډېری ګټورې خبرې اترې ترسره شوې، او هم د هیواد بهرنیو چارو وزیر د دغه غونډې په اشیه کې د مختلفو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو یا استازو سره خصوصي لیدنې کتنې ترسره کړې. په دغو لیدنو کتنو کې هیوادونه تشویق شول چې له افغانستان سره ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي، او هم له موږ سره تجارتي او مختلفې اړیکې ولري.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د شنبه په ورځ د افغانستان په اړه دغه فورم یوې غونډې ته په خبرو کې د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له سیاسي پلوه د یو باثباته او له اقتصادي پلوه د خودکفا افغانستان په جوړولو کې ورسره مرسته او همکاري وکړي. ترکیه چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري، د غراز له قطر سره په ګډه د کابل په ګډون د افغانستان په څو ولایتونو کې د نړیوالو هوایي ډګرونو د فعال کېدو لپاره تیاری ښودلی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون وویل چې د طالبانو له حکومت سره د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د تنظیم په اړه تر اوسه خبرې روانې دي. په عین حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په هغه کتنه کې چې امیر خان متقی خپل ترکی ساری مولود چاوشوغلو سره ترسره کړه، دواړو لورو د کابل د هوایي ډګر او د افغانستان د نورو نړیوالو هوایي ډګرونو پر موضوع خبرې وکړې. د دې وزارت په قول دواړو لورو د هوایي ډګرونو د قرارداد پر هغو موضوع خبرې وکړې چې لا ډیر بحث ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او وسم یو بهرنی مسأله. د پولند پولیس ته نږدې د اوکراین پر یو پوځي اډه د روسیې د هوایي برید په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 144 نور ټپیان شوي دي. پاینه هلکې بریتانیا خبرداري ورکړې چې د پولند پولیس ته څیرمه دغه برید د جګړې د پراخېدو څرګندونه کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
پرون دغه برید ناتو د غړي پولند د پولې په 25 کیلومتره کې د اوکراین پر یو پوځي مرکز وشو. ویل شوی چې په دغه برید کې د سولې او امنیت نړیوال په وزیر روزنیز مرکز په نښه شوی دی. د سیمې والي ماکسیم کوزیتسکي ویلي چې روسي الوتکو پر دې مرکز شاوخوا 10 توغندې ویشتې چې په خبرې یو شمېر توغندې پر هدف له لګېدو مخکې منحرف کړی شوی دی. په داسې حال کې چې لویدیز د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځوي کېدو لپاره سخت اقتصادي بندیزونه لګولي او اوکراین ته هم د خپلې خاورې د دفاع لپاره وسلې ورکوي، امریکا او متحدین دې ته اندېښنه لري چې د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړه کې ناتو ښکېله نه شي. بریتانیا خبرداری ورکړی چې د پولند پولې ته نږدې پر پوځي مرکز برید د جګړې د لا پراخېدو څرګندونه کوي. خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیون له امریکایي سی بی ایس شبکې سره په خبرو کې وویل چې د ناتو پر قلمرو هر ډول حملې ته به ائتلاف کلک ځواب ورکړي. د هغه په وینا د امریکا ولسمشر جو بایدن په زلونو دا خبره واضح کړې چې واشنگټن او متحدان باید د ناتو د قلمرو له هرې ټوټې څخه د دفاع هڅه وکړي. په داسې حال کې چې جګړه شدت مومي، روسیې پرون د ساحلي محاصره شوي ښار ماریوپول په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د 12 بشري دالیزونو له پرانیستلو سره موافقه وکړه. د ماریوپول چارواکو ویلي چې د روسیې د حملې له پیل راهیسې په دې ښار کې له 2000 زیات کسان وژل شوي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون وویل چې په دې ښار کې په سلګونو کسان د خوړو اوبو او درملو له سخت کمی سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې نږدې 2 میلیونه اوکراینیان د جګړو له امله له هېواده وتلي او ګاونډیو هېوادونو ته کډه شوي دي. په عین حال کې د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون په مذهبي مراسمو کې دغه برید په کلکه وغانده او وویل مخکې له دې چې د اوکراین ښارونه په هدیرو بدل شي، د ده په وینا دغه وژنې او د نه توجیه وړ پوځي یرغل باید پای ته ورسول شي. کرملین ویلي چې پر اوکراین برید د دې لپاره کړی چې دغه هېواد له پوځي پلوه له پښو وغورځوي او د نیولو نیت یې نه لري.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
پر روانو لاسو دقیقو کې د راپورونو په بل ټولګه کې د اسد الله لودین ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې مو ځینې جالب راپورونه درته راټول کړي. اول دا چې په غزنی کې د جګړې له شلکلن تاوده سنگره را لټېدلې زلمی چې اوس یې د ټوپک پر ځای قلم اخیستې، ډېر هغه ځوانان چې په کلونو کلونو د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوختو اوس هر ورځ د امریکا سفارت په یو څنګه لنکن کې سره راټولېږي او هلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دوی وایي فکر یې بدل شوی او غواړي چې زده کړې وکړي تر څو ور لغاړې شوې دندې په ښه توګه پر مخ یوسي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جګړې له شل کلن تاو د سنگر را لټېدلې زلمی چې اوس یې د ټوپک پر ځای قلم اخیستای، دوی وایي جګړه په خپل ځای خو اوس باید علم او پوهه ترلاسه کړي. حسیب الله امینی د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. د ډیری کلنه په غزنی کې د جګړې په سر سنگر کې جنگی دړی، خو اوس چې جګړه مکوفه سوی نو دی هم د غزنی لینکن سنټر ته ځي او هلته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې کوي. ښاغلی امینی اوس د دغه زده کړو د بوختیا ترڅنګ په ولایت مقام کې دولتي کارمند هم دی. نوموړی وایي په تیرو 5 میاشتو کې د کمپیوټر آفیس 5 پروګرامونه زده کړي او هڅه کوي چې نور پروګرامونه هم زده کړي تر څو د دپ خبره خپلو خلکو ته کار وکړي.
موږ اوس دلته چې راځو ډېر ښه احساس کوو او دلې مو د کمپیوټر ډېرې زده کړه وکړي. تر مخه موږ کمپیوټر نه وانزده، اوس هم انشاءالله پر کمپیوټر سې خلاص کړی دی، فارغېږو او 5 د آفیس پروګرام هم انشاءالله اوس خلاص کړی دی. نور هم باید موږ ته د زده کړو اسانتیاوې را موږ ته برابرې کړي د لینکن ښوونیز مرکز کې.
دا یوازې امینی نه بلکې په غزنی کې د امینی په رنګ په سوونو هغه ځوانان چې د طالبانو په لیکو کې له کلونو کلونو څخه جنګېدل اوس هره ورځ په لینکن سنټر کې سره راټولېږي، دلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دوی وایي اوس یې فکر بدل سوی او غواړي چې زده کړې وکړي تر څو ور له غاړې سوې دندې په ښه توګه ترسره کړي. لینکن د امریکا سفارت یوه څانګه ده چې اوس یې طالبانو نوم د اطلاعات او کلتور ښوونیز مرکز ټاکلی دی. ثناءالله ساحل په غزنی کې د دغه ښوونیز مرکز مشر دی. نوموړی وایي موږ په تیرو 5 میاشتو کې په سوونو زده کوونکي له دغه مرکز څخه فارغ کړل. ډیری برخه یې هغه ځوانان دي چې تر دې پخوا د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوخت وو، خو اوس د غزنی په 13 دولتي ریاستونو کې په دندو ګمارل شوي دي.
د وسنی ادارو کارمندان چې دغه اکثریت طالبان د موږ سره په عموم کې راشو، یعنی هغه مخکې مستقیما په جنگ کې داخل وو، خو اوس چې دی کله راغله وظیفه یې واخیستله په اداراتو کې، نو اوس د دی درس سره شوق او مینه بسیار یعنی ډېره شوې ده ورسره. اوس انګلیسي ته مخه کړې، کمپیوټر ته مخه کړې، ډېر ښه استعدادونه لري. یعنی په ډېر کم وخت کې دی اکثریت چې اوس راځي کمپیوټر زده کوي، ډېر ښه شی او د دی دغه ژوند کې تغییرات راځي، روزمره تغییر پکې راغلی دی.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په دغه مرکز کې د جنگیالیو طالبانو ترڅنګ د پوهنتونونو، مدرسو او ښوونځیو زده کوونکي هم په زده کړو بوختي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي دغه زده کوونکي په دغه مرکز کې د اداره او منیجمنت، کمپیوټر پوهنې او انګلیسي ژبې زده کړې کوي.
دا کورس کې درې زده کړې کېږي. تر اوسه پورې موږ په دا پنځه میاشتې کې د کمپیوټر زده کړو 410 تنه فارغین لرو چې موږ سندونه هم ورکو. اوس هم دا کورس روان ده، سبقان یې په ښه کیفیت کې دي، تقریبا شاګردانو شمیر 800 نفرو ته رسیږي.
د غزنی ترڅنګ د هیواد د ډیری ولایتونو په لینکن ښوونیز مرکزونو کې لا تیرې څه باندې یوې لسیزې څخه په لسګونو زره زده کوونکي د انګلیسي او کمپیوټر زده کړو له ترسره کولو وروسته فارغ شوي دي. د غزنی ډیری اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس په زیاتره دولتي ادارو کې هغه طالبان پر دندو ګمارل شوي چې تر دې وړاندې په جګړو بوخت وو چې له کمپیوټر، انګلیسي او عصري زده کړو سره سخت ناولده دي، چې دا د جدید نړۍ تر ټولو سخته اړتیا ده.
په خوست کې د یو ځوان د واده په مناسبت ماښامنۍ مشاعره جوړه شوه. په مشاعره کې یو شمیر شاعرانو د پښتو ژبې ځینې مشهورې او پخوانۍ سندرې له موسیقۍ پرته په ترنم وړاندې کړې چې حاضرینو خوښې کړې او په چکچکو یې بدرګه کړې. د مشاعرې تابعه کوونکي په اوسني وخت کې چې د موسیقۍ په پروګرامونو باندې د طالبانو لخوا بندیز لګول شوی، دا ډول مشاعرې یو مناسب بدیل ګڼي. تفصیل په دې راپور کې وو.
په خوست کې د واده یو جشن د دې ولایت فرهنګیانو، شاعرانو او د ادب او هنر د مینوالو لخوا مشاعره ولمنځل شو. مشاعرې ته د نورو ولایتونو او سیمو فرهنګیان هم ورغلي ول. ادریس زواک چې د ننګرهار اوسیدونکی دی او په دې وختونو کې خپل ترنمونه په ټولنیزو رسنیو خپروي، ګډونوالو ته د پښتو ژبې یوه مخکینۍ سندره ترنم کړه. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته تر ډیره په ودونو او د خوښۍ په نورو محفلونو کې د موسیقۍ پروګرامونه بند شوي دي. د مشاعرې کوربه صبغت الله عاطف چې دا مشاعرې د خپل ورور د واده په مناسبت رابللې و، وویل
فکر کوم اوس به د موسیقۍ د پروګرامونو پر ځای د خلکو د هنري او ادبي تند او ذوق د خړوبول لپاره له دغه سي مشاعرو او پروګرامونو څخه استفاده کیږي. موږ هم د خپلې ښادۍ او خوشحالۍ د منځل لپاره دغه سي مشاعره ترتیب کړي و چې د خوست د سیمې په فرهنګیانو او شاعرانو سربیره موږ سره د هیواد یو شمیر مطرح څیرې او تکړه شاعران او ترنم کوونکي هم وو.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه واورول. نزت الله نورزی خپل شعر وړاندې
کړ.
محمد هاشم هاشمی یو بل ځوانو چې ګډونوالو ته دا شعر واوراوه.
که چیرته ښه غواړې نو خپله باید ښه اوسې، دا خو دنیا ده، خلک ښه او بد په پور کوي. د خاکسارۍ د تخت له خوند نه خبره سړی لیونی شوی دی، د خړ لباس پې غور کوي.
ځوان شاعر ستوري سروري بیا د کوزې پښتونخوا د بنوڅیو په لهجه طنزیه شعر ووایه.
موته امید په ماشومتوب کښې را کولې ژولې، بیا بیا ژیلې د مې څې ورځو سوتلې ژولې. میږ مې دا وکړه چې د کلي مسافر راولې، چې مسافر به راغله مې پرې شړلې ژولې. او د مینې زیر و چې په زړه مې بمبریولې کېدې، په سپینه خوله کښې دې چې بلې تاسوهلې ژولې.
د واده د جشن په مناسبت په دې مشاعره کې د نورو ګډونوالو په خوا کې د مخکنی نظام د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس ستانکزي په خپلو خبرو کې خوستي ځوانان په دې وستایل چې د دوی په هر محفل کې د وطن او خلکو سره د مینې احساس پروت وي.
ټول افغانستان مو د زړه سر ده، ولې دا مې په خوا ویلې دي او نن مې خپله په خپله سترګو لیده. ډېر زیات د جرأت، د میړانې، د ملي ارزښتونو، د مینې ډېر زیات خوب کور ده. د پښتنو د ویښتیا سمبول ده خوست.
په دې وروستیو کې د خوست قومي مخورو د ښځو مهر 1.5 لک افغانۍ ټاکلی دی، خو معلومه نه ده چې دا قومي پریکړه به پلی شي او کنه.
اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه.
زه محمدین خبره کوم. دا وایم چې د افغانستان یا د نړۍ موسسات دا نارې وایي چې موږ افغانانو سره دومره مرسته وکړي. قسم په خدای د برک ببرکانه کې 6000 کورنۍ دي. قسم په خدای کړه سړی معذر وي چې ما سره مرسته کړي. آیا دا یو بام دو هوا ولې کېږي؟ موږ سره مرسته نه ده سوې، هیڅ سرکام نه دی، سرک نه دی، سربان نه دی، سکین سره نه، غریب سره نه، بل سره نه، بل سره.
سلام علیکم. دا پیغام د ازاری رادیو د پیښدم. زه جمعه خان میژم، رحماني د بادغیس ولایت د بلمرغاو د ولسوالۍ د منګان د قریې یم. زه 2000 کور یم، په مجموع کې 1500 نفر نه پوسیم. زه دلته د شته ضرورت لرم، یو کاریز لرم و به می ترخی دي چې خلک مثلا د ناجوړتیا سره مخامخ کی. سړک نه لرم، مثلا کلینیک نه لرم، ډاکټر نه لرم. د اوس من نن هم یو کچنی مریض سو نسوکلا هیڅ قوت ونه لري د لیه وفات شو. زمره ازادي رادیس خدغه مننه ده چې مثلا اسلامي امارات خدای مغشتنه ده مرته چپلا پاملرنه وکي. موږ دغه پرمار د ترکمنستان پرمار زمره پراته یو وس ګل دي هیڅ قوت موږ لار نه لرو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما ته علماء محب هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د سرباز سنت تاسو سره په اړیکه کې وو. سلام تاسو ته کلا ولسوالۍ کې وو. وروره دغه د مرست په اړه د ما پیغام نشته چې دا کوم مرست وروره د خارج دولتو څخه راځي، دا په شفاف ډول باندې نوې شل کیږي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي.
00 22 11 23 24. لا اسد الله لودین مننه. لدی سره د دې خبرونی نیمایي ته ورسیدو. د اونیز پروګرام تر پایل مخکې یو اربیا د خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وای د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه تر اوسه له طالبانو سره خبري روان دي. مولود چاوشغلو دغه څرګندونې پرون یو ورځ وروسته تر هغې چې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل وکړي. دوړو چارواکو د ترکیه په جنوب کې د انتالیا ډیپلوماتیک فورم په څنډه کې سره وکتل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي د افغانستان 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د یو ان ایچ سی آر څانګې پرون په یو ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې له یوه شدید بحران سره مخامخ دی. د ادارې په خپله ټویټر پاڼې کې یو راپور هم بیا ټویټ کړی چې پکې ویل شوي د سختې بېوزلۍ له کبله ځینې کسان مجبوره شوي چې د $1500 په مقابل کې خپل پښتورګي یا بډوډي وپلوري. د طالبانو د حکومت مخالف ډلې چې ځان د ملي مقاومت جبهه بولي د واکسیناتورانو په وجلو کې خپل دخالت رد کړ. تر دې مخکې د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان عبیدالله عبیدی د فرانسې خبري اجنس ته ویلي و چې د مقاومت جبهې دوه غړي د وو واکسیناتورانو د وجلو په تور نیولي او ادعا یې وکړه چې دوی پر خپل جرم اعتراف کړي. خو علي نظری چې ځان د دغه جبهې ویان بولي د فرانسې خبري اجنس ته په څرګندونه کې دغه تورونه د طالبانو اوازې بللي او پر واکسیناتورانو برید یې غندلی دی. وو واکسیناتوران د کاپ میاشتې پر 15 داسې مهال په کندوز کې ووژل شول چې په همدې ورځ یو بل واکسیناتور په تخار کې په یو برید کې ووژل شو. د ایران سپای پاسداران انقلاب د عراق پر شمالي شهر اربیل د راکټي برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. د عراق د کوردستان د کورواکي سیمې پر اربیل شهر پرون څو توغندي ولګېدل. په دغو بریدونو کې د امریکا د قونسلګرۍ نوې ودانۍ او څنګلوري د اوسېدو سیمې په نښه شوې. دې برید کې د یوه کس د ټپي کېدو خبر ورکول شوی. د ایران دولتي رسنوی پرون یک شنبه راپور ورکړ چې ایران له خپل رقیب سعودي عربستان سره د اوږدې مودې کړکیچ کمولو پر سر خبري په یو اړخیز ډول وزنډولې. دا مستقیمه خبري تیر کال پیل شوې وه. رسنیو د تهران د دې پریکړې د دلیل په اړه نور توضیحات نه دي ورکړي، خو دا پریکړه وروسته تر دې کېږي چې سعودي عربستان تیره شنبه د یو اتیا کسانو د اعدامېدو خبر ورکړ. دا په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو لوی ډله ییز اعدامونه ګڼل کېږي. فعالانو ویلي په اعدام سوو کې یو څلوېښت تنه د قطیف سیمې شیعهګان وو. دا د سنیانو په رهبرۍ د سعودي عربستان د حکومت او اقلیت شیعهګانو ترمنځ په تاریخي لحاظ د اختلاف عمده ساحه ګڼل کېږي. په اروپا او د اوکراین د خرسون، راپوریژیا او ملیتوپول په ګډون د دې هیواد په مختلفو ښارونو کې پرون په زرګونو کسانو پر اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې اعتراضیه لاریونونه وکړل. لاریونوالو د اوکراین بیرغونه له ځانونو سره لیږدول او د روسیې ضد شعارونه یې ورکول. په روسیې کې په زرګونو کسانو د پولیسو د پراخ حضور او د امنیتي چارواکو لخوا د نیول کېدو له ګواښونو سره سره د جګړې ضد شعارونه ورکول. د راپورونو پر اساس په روسیه کې د دغې جګړې ضد 15,000 مظاهره کوونکي تر اوسه نیول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل اوکراینی سیال دمیترو کولیبا سره پرون په ټلیفوني تماس کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د مخنیوي پر ډیپلوماتیکو هڅو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرملین د ظالمانه تجاوز په وړاندې له اوکراین سره د امریکا پر پایدار پیوستون ټینګار وکړ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
قدرمن اوریدونکو، تاسو چې هم دا اوس مو د ازادي رادیو ته غوږ نیولې دي او په تیر به د ورکو شو عزیزانو ګرانو دوستانو ته سلامونه او ښې هیلې وړاندې کوم. په دې هیله چې روغ رمټ او آرام اوسئ، د دې ورځې دغه خپرونه چې ما طاهر روشان تاسو ته چمتو کړې ده وړاندې کوم. قدرمنو دوستانو، په دغه تېره اونۍ کې ستاسو دخوا موږ ته ډېر پیغامونه را رسېدلي وو چې موږ کوشش کړی دی چې دغه ټولو پیغامونه په همدغه خپرونه کې درته خپاره کړو. سره د دې چې زموږ ځینو اورېدونکو ځینې مهمې خبرې چې موږ همیشه هغه تکرار کړي دي چې باید د یاده ونه ایستل سي، بیا یې هم هغه نه دي مراد کړي. مثلا زموږ دغه دوستان لکه ښاغلی عبدالمبین، ښاغلی محمد کریم حقیار او ښاغلی محتاج د خپلو رکوسو عزیزانو نمونه نه دي ذکر کړي، یعنی چې خپل نمونه یاد کړي دي خو د هغو کسانو نمونه چې دوی پسې ګرځي هغه یې د یاده ایستلي. خو موږ بیا هم ستاسو دغه پیغامونه خپاره کړي دي چې ګوندې خلک یې ستاسو د هغو نشانو په اساس چې ویلي مو دي وپیژني. نو بیا هم دا تایید کوم چې لطفا د خپلو دوستانو او خپلوانو نومونه، نشانې او خپل د ټلیفون شمیرې د یاد مه باسي. نو په همدې هیله به د نن ورځې دغه خپرونه لکه د تل په شان د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله د خپلو اورېدونکو په پیغامونو پیل کړو.
باور خوستایم، خوستلیتنه زموږ ملګری یو هلک پیدا کړی دی، محمد الله نمیږي، دا میدان وردګ ولایت اوسېدونکی دی. محمد الله تقریبا د 11 کالونو دی چې خړرنګ افغانستان لري او لږ ګونګی هم دی، خبرې نشي کولی. که څوک یې پېژنئ یا یې خپلوان غږ اوري په دغه موبایل شماره بیا اړیکه ونیسئ. رشل شماره درته یادوم: 0-9-5-4-3-0-0-5 یعنی 0-9-3-0-5 او یو ټیل شماره یادوم: 0-9-5-4-5-5 یعنی 0-9-5-4-5-5-5.
بلال تنخای ور بیا پیغام پر اقدم ازادی رادیو ته د ننګرهار نه. دا تاولا په نوم ماشوم شاوخوا وکال عمر دی، من پیدا کړی د شنې جامې دي، تور وسکټ لري، تور پټۍ په غاړه کې دی او تور بوټانې په خپو دي. نو د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ نه درکه شوی په دغه تاولا د هر چا وینو په دغه شمارو دی موږ سره اړیکه ونیسي. شماری ورته وایم: 0-8-1-2-2-3-2 یعنی صفر و سوا یو اتیا دو شپیت دو دیرش روشن شماره صفر و نه شپگ 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 ات سالور ات و یعنی صفر و سوا شپگ نوی شپگ شپیت سالور اتیا و اتیا.
زه حمزله لغمانه یم او د لغمان نه یم مزه سره ګرانه یو ماشوم در څلور میاشتې نه په دې خواته دغه ماشوم د اته کلونو په عمره دی او دغه نوم چې دی سعادت یا د وړکی ماشوم دی او دغه چې د هر چا وي د هر ورور وي نو مهرباني دې وکړي مونږ ته دې په دغه دوه شمېرو باندې زنګ وهي. اول ورته سلات شمېره وایم صفر اته اویا پنځه ویشت اته اویا څلور سوه یو او بل ام پنځه شمېره ده صفر اوس شپږ شپېته دولس درې دېرش او دیرش چې بیا ورته وایم یو ځلې صفر و اته دوه پنځه و اته څلور صفر یو او بل ام ټی شمېر ده صفر و شپږ شپږ یو دوه درې 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 و او دا ماشوم چې د هر چا وي نو مهرباني دې وکړي د خپل ماشوم په اړه دې مونږ ته خالص نښې ووایي او رد شي خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. وسلام
ګرانور دونکو په دې هیله چې ستاسو د کوم دوست او عزیز نوم په دغه ډله کې وي اوس به هم راسو او د ورکو عزیزانو په حق لبه د خپل اوریدونکو پیغامونه سره واورو.
پیغام سفتو ماته محمد نور نورانی کابل نه مننه خاصه د پته ورور می یو مرګره ورک ده د راغه په نام ده د خوشاله کازوی ده او خاصه د پته مو سره د بدوغ شمیرو اړیکه ونی صفر و و نه پاک پاک صفر پاک ری و بلې سالا شیره هم وای صفر و اته و درې سالور نه و پنځه درې و سلام.
زه در سره سلیم تنها وصل شویم او د ننګرهار ولایت نه مې اړیکه نیولې ده. روشن صاحب دلته زمونږ په خوا کې ګاونډیان دي دې یو ماشوم نادرکه شوی دی او د بشیر په نوم د پلار نوم عجیباز دی او قرآني ډېره زیاته خفه ده. که چاته هم د دې ماشوم په اړه معلومات وي او پیدا کړی وي د انساني همدردۍ له مخې دې له ما سره د دې شمېرو اړیکه ټینګه کړي. لومړی اریبا شماره وه ایم ټی ایم صفر شپږ اویا اووه څلوېښت پنځه څلوېښت درې سوه اووه اتیا. اتصالات شماره ده صفر اووه سوه درې اتیا اتهویشت اتهویشت دوه نوي.
بله السلام علیکم. زه عبدالقیم حجی فرید د کرا د ولایت د پراد ولسوالۍ د بدینه وسایل سره تلین کې مازما یو ورور دی په نامه د ولی احمد تقریبا دولس کاله عمر دی او د اصلو میاشتې کېږي چې نادرکه شوی کچېرې دی زموږ آواز اوري یا بل مسلمان ورور د په اړه معلومات ترې کولی شي چې زما د ټلیفون په شمېره ماته زنګ راوی وروره څلوېښت لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اووه شپږ څلور اووه اته شپږ څلور. د ټلیفون شمېره یو ځلې بیا وایم صفر اووه صفر اووه شپږ څلور اووه اته شپږ څلور. که هر سړی معلومات راکړي وروره څلوېښت لکه افغانۍ جایزه لري. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپروي. ژوندي اوسئ.
ما د هلمند ولایت د مهرسراج د ولسوالۍ څخه تماس نیولی دی. زه عبدالمودین نومیږم. زما ورور دی اصلا د هلمند ولایت د مهرسراج د بغران د ولسوالۍ دی. زما چې زموږ سره په دغه اړیکو باندې تماس ونیسي صفر اویا نه ویشت یو ویشت دوه سوه اووه اتیا بل شمېره صفر اووه اویا شپږ سوه نه ویشت اته سوه دوه.
زه عصمت نومیږم. د لالا جان اکام د سي ګران ورک دی. نه میاشتې وخت یې کېږي اوس د بنۍ د دسته د جلاور ته تللی دی. ګران میزي د سید ګل زوی دی. لالاجان اکام د سی دی. زما نمبر دغه دی صفر اووه اته پنځه دوه څلور اووه پنځه پنځه اووه. بله شمېره مې دغه ده صفر اووه اته درې څلور دوه نه درې اته اووه.
ارزورته چې معلومات په دغه شمېرو دې موږ ته زنګ ووي. د خدای په امان.
په خالیکا د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما پیغام دا دی ازادي راډیو ته د ملا سدو اخوند په نامه زما د یو خاله زوی دی د تېر انقلاب د طالبانو د تېر انقلاب څخه ورک دی. تر دې ورکه پورې درک نه دی معلوم. یو چا مورتی ته ویلي وه چې ده په ازادي راډیو کې پیغام پرېښو. نوم یې ملا سدو اخوند دی د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ اصلي اوسېدونکی دی، خو پیلي اوسېږي د روزګان ولایت د ګیزه ولسوالۍ د خلاش د ناوې اوسېدونکی دی. پیلان هلته اوسېږي کورنۍ. نو که دا ورور د چا سره یي یا معلوماتو سره یي یا پیغام چا اورېدلی وي یا نمبر پرې ایښی وي، نو زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 4 4 4 8 4 4 4. نو د مهربانۍ د مخه څخه دا مورکۍ سره به مو لور مهرباني وي. نو مورکۍ چې ته دې اوسه کالي پراته دي، نو ستاسې د همکارۍ په هیله ده. مننه وسلام.
زکه درتلا کا درمن له انمر ولایت شایسته بلان شتا دا پیغام پیژدم. ما یو رکسو عزیز دی چې رکسو دی د پلار نوم الحمدلله د مشر روح نوم حزب الله یا د کشر روح نوم عطا الله لري. چې رکسو د واشیر روس والی دی او رکسو د بل په لشکرګاه کې د المن کې رکسو دی چې خامہ خا تقریبا 2 کال کې د 3 کال په شاوخوا دی. تور بخوان د الک دی جیر ویشتانی د 3 کال دی نوم حیات الله لري. که هر مسلمان ور په هره باندې معلومات لري یا د مړي یا د ژوندینه مطلب څه څه باندې د مخ څخه ټلیفون پر دغه شمیرو باندې اړیکونه چې 0 1 0 8 0 10 0 1 0 8 3 0 1 0 8 8 بل شمیره ده 0 1 0 15 2 8 1 9. پر دغه شمیرو دې زموږ سره اړیکونه سي. سلام.
زه حافظ کلمه د تاونه د احمد ولایت خان د پلار نوم محمد ګل ده. کاکا نوم محمد یار ده او محمد جلال جنت ګل نور ګل ده. زموږ قریب د کندوز ولایت د دفتاتیو ولسوالۍ څخه ده. نوم یې رازګل او دورو نوم یې بازګل او غازیان او د پلار نوم محمد اکا. کوم توخه ده که هر مسلمان ور په اړه معلومات لري زما ځ خپل د یو لري نو په داس مې دی اړ کې ونیسي. سپر وو سپر دریا وو څلو نن یو سپر شمیره زل بیا وایم پر وو ستر درې څلور بیا نن وی لاس وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مقصود یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ څخه پښتو پیغام پیژدم. زما یو خوریې دی په نامه د رحمت الله رایو کار کیږي چې نادره کړی کچیر د په حق له څوک معلومات لري د همدردی د وجې دی ماته په دغه شنو باندې زنګ ووی. د ریبا نمبر دی 0 1 1 8 5 1 2 2. د اتصالات نمبر دی 0 1 8 2 4 9 0 2 2. نور نو دا شایسته وخت نه سم د خدای په امان.
عبدالله د کندهار ولایت خبرې کوم. زما ورور ورک دی حیات نومېږي د علي محمد زوی یم. 14 کاله عمر لري. 14 کاله کېږي چې ورک دی علي محمد زوی دی. او بل ورور یې دی عبدالله، بل ورور یې دی عبدالرحمان، بل ورور یې دی حاجي محمد. هر سړی چې په ده په اړه معلومات لري و موږ ته دې په دغه شماره زنګ وهي 0 3 1 0 9 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کوم زما زوی جنوید نومیږي شپاړس کاله عمر لري درې میاشتې مخکې د کابل د کمریو په کلي کې نادرکه شوی دی که هر چاته د نوید په هکله معلومات وي نو د خپلې اسلامي عاطفي او همکارۍ له مخې دې د تلیفون لاندې شمیرو ته خبر ورکړي د موبایل شمیرې وایم 0531 4444 5 8 8 شمیرا تکراروم 0531 4444 5 8 8 دوهمه شمیرا 0551 5 2 8 4 5 2
د دوهم شمیرې تکرار 0 5 5 2 8 4 2.
السلام علیکم. یاسین د کونړ ولایت د ټپور ولسوالۍ د قرو د کلي نه. زما یو ورور ورک شوی د محمد رفیق په نامه باندې، او که هر چا ته معلومات وي نو موږ سره دې په دې شمېره اړیکې ونیسي. 0 واویا واویا 3 3 300. بله شمېره 0 واویا 5 9 9 4 2 6. هر چا ته چې معلومات وي موږ سره دې د ټلیفون د لارې اړیکه ونیسي. وسلام.
کرتاج ننګرهارې ګډونوالی ما، او له ننګرهار ولایت نه یم. دا چې د ننګرهار ولایت د بټیکوټ سیمې نه یو کوچنی ماشوم د ذبیح الله په نوم چې 1 کلنۍ کې عمر لري، د دې په غاڼه توري جامې دي او پښتوي بوټان دي. له بټیکوټ څخه نادرکه شوی دی، او دې سره بیا د پاسپورټ هم ترلاسه ده په ضلعامین مومند په نوم. نو که هر چا ته معلومات وي بیا د زړه له همدردۍ او د ورورولۍ د مونږ سره په دغې دوه شمارو باندې برخه والي. لومړی شماره چې دا اتصالات دا هم پې واټساپ دی او هم ټېلیفون کې استعمالیږي، 0 58 9 4 7 1. دې شماره باندې واټساپ هم دی او بیا هم په ټېلیفون کې استعمالیږي. تکرار مې بیا هم وویلي. بله شماره ورته وایم، اتصالات دا 0 8 1 2 2 2 9. رسیش مارا ورتا افغان وای مسیفر وسوا نه سو سلور سلویخ نه سو یو سلویخ شماری ورته یو یو بیا تکرارومه. لمړی شماره چې کومه نیو ویله واټس اپ او ټلیفون کې استعمالیږي، 0 8 2 9 4 1 0 1. بل شماره 0 8 1 2 2 3 9. روسی شماره افغان 0 2 0 9 4 4 9 4 1. روشن رور په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې دی نشر کړي. که چیرې دا پاسپورټ او دا ذبیح الله ماشوم هر چا پیدا کړي وي نو خپله شیرینی هم ترلاسه کړي، که تر بیا ښه وختونه. الله په امان.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی عبد الوالد کے ہلمند ولایت کے جیسے دو سوالی دنا نسیل بچلی ہو سکے روشن صاحب کا او صاحب کا تو ان کو او دا دو دا رادیو اور دن کا سلام و احترام نہ تو ہم زما ما شین زے چھ تا عمر باندې د پنځو کالو دی او شپږ میاشتې کېږي چې د خپل کور خبره کوي. دی نن یې نصبه خدای دې خپل نه باندې نه نسکي او د خپل پلان یې نه دی او د خپل ورونو نومان یې زده دي چې موحد الله او صدیق الله دی. نو د اسلامي وجوبي او لرویو څخه چې د هر مؤمن ورور سره معلومات وي په دغه شمېرو باندې دي او موږ سره زنګ ووهي او خپلې شیرینې هم ترلاسه کولی شي. د اسلام شمېره 0 1 4 5 0 5 1 4. بیا دا شمېره تکراروم، 0 1 4 5 0 5 0 4. د اتصال شمېره 0 1 3 0 5 5 5 5. بیا دا شمېره تکراروم، 0 1 3 0 5 5 5 5. د روشن صاحب څخه مو دا هیله ده چې زما دا پیغام څو څوکلي نشر کړي. وسلام، دا احترام.
طاهر روشن صاحب او د حجابي رادیو و ټول همکاران ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام څخه هیله لرم چې زما پیغام خپور کړي. پیغام دا دی، زه فضل محمد د هلمند ولایت کې ذکر ورسوالۍ څخه خبره کوم. زما زوی بشیر احمد نومیږي، یو نیم کال کېږي چې د کور څخه وتلی دی. په عمر د 9 کالو دی. شمېره کمه خړې سترګې دي. د خولې د مخ غاښ یو دانه مات دی. هر چاته چې معلومات وي نو په دغه نمبر دې زنګ ووهي. موبایل شماره دا ده، رسالات 0 8 1 9 1 دریه دریه یو و سلام شماره سپر و چلور پینزه یو و دریه یو سپر پینزه دا زبی رادیو سخه یو جهان مننه و سلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زم بخپل نوبت سره تاسو ته د ازادي راډیو ټول درنه اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله کوم. په بهر کې چې دایس محمد کریم حکیار یم. نو زما یو د ماما زوی دی چې عصبي مشکل لري، علمان تکړه دی، محل ته له درکه سوی دی. که څوک په اړه معلومات لري نو زما سره دې پر سی پراویا 1498 یا 28 شپږ شپږ شمیره ګډونو کې د ټلیفون شمیره زلګې له نومه 0 0 1498 2 اګشته شي پښتو ازادي رادیو د خپلوانو.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول خزم کاران اوریدونکو ته څنګه سلام کوم. زه په پالسیال د هلمند ولایت شتګا شهر ازادي رادیو ته پیغام پیژم د ورکوټو عزیزانو خبرونه ته ما زه یو اکازه دي چې یا یابن میږي دا شپږ و میاشتې چې نه دا کاڅه وې دي د عبدالحی ورور د شړګل اکازه دي پر لاسو باندې شنه خالونه دي د هلمند ولایت اوسیدونکو دي شپږ و میاشتې کېږي چې ورک دي. که هر ورور ته په اړه معلومات وي او غواړي چې زموږ سره معلومات شریک کړي نو پر 0 2 4 2 1 او یا هم پر 0 0 2 8 8 شمېرې دي زموږ سره په تماس کې شي. شمېره یو ځل بیا وایم 0 0 2 8 8. دا ازادي راډیو څخه مننه چې زموږ پیغام سره خپل خوښه اورېدونکو رسوي.
زو مرافان د ملي د کلیم کلا د ازادي راډیو نه د ما داسې خواهش ده زما یو زوی چې 15 کلن دی چې نثار نومیږي پنځه میاشتې کېږي چې د کور څخه نادرکه دی که د طالبانو سره دی که د بل چا سره دا پته موږ ته راکړی چې مور او پلار یې ډېر ورپسې خپه دي. په دې میرا 0 5 6 1 5 9 8 1 وسلام.
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته. زه له پکتیکا چې محمد داوود د پکتیکا اوسیدونکی یم. زما یو ماشوم چې کلن سمې ولا نیمیزي 4 کاله 6 میاشتې کېږي چې نادرکه د کور د غلو د طرف شوی و. نو کوم معلومات یې نشته تر اوسه موږ په دې اړه چا سره معلومات ویل تاسې معلومات راکړو نو ډېره مهرباني به وي. او هر چا که دا غږ اورېدو د پکتیکا ولایت محمد داوود نیمېږم. زما بچی سمی ولا نیمېږي د 2 کلو وري اوس د 11 کلو ده. نو ډېرې مهرباني سره موږ ته حوال راکړئ. زما د ټیلیفون شماره ده 0 5 4 4 0 5 4 4.
سلامونه ونیک هیله او شیشې پیژنې ومنه روشان سم محترمه په جهیلن چې جوړ او خاص چاله وایي. زه محمد مختاجم د کندهار ولایت د دامن ولسوالۍ څخه ما یو د قاضي دي تقریبا 4 کاله کیږي چې ورکړو دي. نه مړه درک معلوم نه دي شونځي درک معلوم دي. کار مسلمان وروره په اړه معلومات لري د تاسو سره د کړې په لاس کې دا چې په نفس شمیرو اړیکو سي پراویا یو شپته نو نس درې تا وویش د چې په شمیره یو ځل بیا 0 0 5 2 3 2 نو شانس محترمه دا زما پیغام په څو څو ځلې نشه کولورې ډېره مهرباني به وي. بیا هم په څو کې د ټول ازادي راډیو تر کوم کړې ته سلام وایم د خدای په
السلام علیکم. په دې ځای کې جوړ راو خوش خوشاله به یاس محمد اسحاق افغانم له کندهار څخه مخکې ما پیغام پرې شي و موږ د دوه ورک شوی و خو ما کاټ پر څنګه نه سپی دا د طاهر روشان ما په دې هیله چې ما پیغام نشر کې د شنو ولات نه مزه تقریبا 2 میاشتې 3 میاشتې کې د کور نه درته شوی دی. نو له جرل سکال دی چې اربو مسلمان ته معلومې مرستې په دغه فلسطین شي میرو اړیکې ونی سي 0 0 0 3 3 0 9 2 5. شمیره یو ځل بیا وایم 0 0 8 3 3 0 9 2 5.
السلام علیکم دا ازادي رادیو ګرمن اوریدونکو وخت مو خیر. ګرمن اوریدونکو باور خوستایم علي خوست لیتنا سهیر شانس د زمګ یو ملګری نصیر الله نه میږي د جنم مات زوی تقریبا 3 کال کیږي ورکشا وایدا چې ترکیه هیواد ته په قاچاق تلو که کوم څوک پیژنې یا خپل غږ اورې یا د روشن شماره د سیارو په دغه مثبت شماره اړیکه ونیسئ، یعنې روشن شماره د 0 9 6 4 3 0 0 او ایم ټی این شماره د 0 6 4 6 4 6 او تلاک شماره ده 0 3 0 9 5 9 5 که کوم چا ته په دې حکله معلومات وي د مهربانۍ له مخې بیا دغه موبایل شمېرو اړیکه ونیسئ. تاسو ته ښه وخت غواړم. د آباد افغانستان ته هیله.
قدرمن اوریدونکو او ګرانو دوستانو، د نن ورځې دغه پروګرام همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل دغه خبرونه ته خپل ژغیز پیغامونه راولېږئ، موږ یې حتما درته خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته هوسا ژوند او ښه چارې غواړم. مخته مو تازه تازه ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0042 02 21 12 15.